په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغانستان ته کډه شوی د شمالي وزیرستان شاوخوا 50 کورنۍ پرون بکاخیلو کې امتا ورسېده. د پاکستان پوسټ مشر وای د افغانستان د سولې عمل ملاتړ کوي او روس وای امریکا سره مذاکرات ته تیار ده، خو د بندیزونو لری کولو لپاره د اټمي وسلو محدودولو په برخه کې خبرې نه کول غواړي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجې افغانستان ته په کډه شبو کې شاوخوا 50 کورنۍ پرند بنو بکاخلو کې امتا ستنی شوې دي. د پولیټیکل انتظامی اف ډی ایم ای چارواکو پرند مشال لیډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسې په لومړۍ مرحله کې به پرند شاوخوا 200 کورنۍ له خوست ولایت څخه ستنې دي، خو د خرابو لارو موسم لوجې یوازې 50 کورنۍ د غلام خان له لارې د بکاخلو کې امتا ورسېدي. چارواکو زیاته کړه چې پاتې کورنۍ به نن بکاخلو کې امتا ورسېږي. بلخوا شمالي وزیرستان ته ستنېدونکو ځینو کډوالو ویلي د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې پر پوله د خلکو تګ راتګ اسانولو لپاره خنډونه لرې کړي. د خوست ولایت ګلان کیمپ څخه شمالي وزیرستان ته ستنېدونکي کډوال فرید داوړ پر مشال رډیو ته ویل چې د کډوالۍ ژوند پر مهال په افغانستان کې له نورو خلکو سره اړیکې جوړې شوې دي، نو باید چې حکومتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ اسان کړي.
یو وطن نو دا میژنی کنه اوردل دي چې افغانستان دی میژ وطن دا باید نو میژ خو داس نه نشدل یار د زغ خپل خبره مې دغه دل یار کول افشیر د مش.
د 2014 کال په جون میاشت کې د پوسی عملیاتو لوجې له شمالي وزیرستان د لسلکو زیات خلک به کور شوي وو چې پکې ګڼ شمیر افغانستان ته هم کډه شوي دي. تیره شپه په کوټه کې په دوه بیلابیلو پیښو کې د نامعلومو وسلوالو په ډسو دوه پولیس وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي لومړۍ پیښه د کوټې په جوینټ سړک او دویمه په پراسپنی روډ شوې ده. د بلوچستان وزیر اعلی دا پیښې هدفي وژنې یادې کړې دي. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ مشر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې بهیر ملاتړ کوي. د پوځ اماډیکو څانګې آی ایس پی آر په یوې خبر پاڼه کې ویلي پرون په راولپنډی کې د پوځ مشر جنرال قمر باجوا د امریکایي پوځیانو له مرکزي کمانډان جنرال جوزف هوټل سره د ملاقات پر مهال ویلي په افغانستان کې د حملو رستو پر پاکستان تور پورې کول د سولې هلو ځلو ته تاوان رسول دي. باجوا زیاته کړه پاکستان د وسلوالو پټن ځایونه ویجاړ کړي دي. په دغه موقع د جوزف هوټل وینا وه چې دوی راتراګری پرسید د پاکستان هڅې ستایي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز بیا وایي ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دشمن دی. د پاکستان سرکاري میډیا وایي سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې په افغان سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل چې ترهګري به د دواړو هیوادونو د شریکو هڅو په نتیجه کې لمین سره وړل کیږي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریدونو په اړه د افغان سرګندونه وکړه. د جنوري پر 10 نیټه په کابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې د بریدونو وروسته افغان چارواکو تور پورې کړی وو چې په فاټاکې د پټن ځایونو لرلو له وجې وسلوال په افغانستان کې د بریدونو کولو جوګه دي، خو پاکستان په فاټاکې د وسلوالو پټن ځایونو تورونه رد کړي وو. د افغانستان ملي امنیت ریاست وای د افغان حکومت د متحده عربي اماراتو نړیوالو سواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیخي پلټنې پیل کړې دي. له دغه ریاست څخه نن په خبري شوي اعلامیه کې راغلي لومړی پلټنې ښایي چې یاد حمله د پاکستان په کویټ ښار کې په یوې مدرسه کې جوړه شوې د حمله منصوبه د پاکستان په کویټ ښار کې په یوې مدرسه کې جوړه شوې وه. د کندهار د تیرې اونۍ د سه شنبې د شپې په 14 کې د 500 عربي ډیپلوماټانو د کندهار د مرستیال والی په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. پاکستان لا د دې تور پاړه سن دی ویلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب بهرنو چارو وزیر عادل الجبیر ویلی هیله مند دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په داعش ضد جګړې او د ایران په ګډون په نړۍ د امریکا اغیز بیا پر ځای کولو لپاره کار وکړي. عادل جبیر پرون په پیرس کې خبریالانو ته ویل د امریکا راتلونکي انتظامی پړه ښه امیدونه لري او سعودي عرب له امریکا سره په هغو ټولو برخو کې کار کولو ته تیار دی چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. نوموړي زیاته کړه سعودي عرب د داعش ماتې او په ایران د امریکا فشار غواړي ځکه چې له دا هېواد د ناسمو پالیسیانو له وجې سیمې ته زیان رسیږي. ریپورټونه وایي روسیا به د امریکا اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې د اټمي وسلو محدودولو لپاره د تړون پړه د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړاندیز رد کړي. د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې خبریالانو ته ویلي مسکو له امریکا سره د اټمي وسلې پیداوار کمولو په اړه خبرو ته تیار ده، خو د بندیزونو لرې کولو په موخه د یو تړون په برخه کې به د اټمي وسلو کمولو په اړه بحث نه کوي. نوموړي زیاته کړه د مذاکراتو موضوع بندیزونه نه دي. نن د ترکی میډیا خبر ورکوي چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب د حملې ترسره کولو مشکوکتن په اسنیورت ضلع کې نیول شوی دی. په دا حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. په ترکیه کې یو شخصي ټلویزیون ان ټي وي خبر ورکړی چې د حریت ورځپاڼې تر مخه نیول شوی تن له ازبکستان سره تعلق لري او د پولیسو د چاپې پر مهال د کرغستان یو ملګري په کور کې نیول شوی دی. او اخیری خبر دا چې په سپوږمۍ قدم کې خودونکې اخیری تنه د امریکا خلاباس جین سرنن د 23 کلونو په عمر کې مړ شو. ناسا اداري ویلي د ریټایر شوي جین سرنن په مرګ خفه دي. د 1992 کال په دسمبر میاشت کې جین سرنن په سپوږمۍ قدم ایښودونکې یو لسم تن دی. د خبرونو پای او سترته زموږ همکار احمد الله د کرن صوبای د سوانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ 1.30 روپۍ 40 پیسې او 1.30 روپۍ 80 پیسې. یو ارب اماراتو درهم 9.45 روپۍ او 9.68 روپۍ. یو سعودي ریال 28.85 روپۍ او 28.90 روپۍ. یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 306 ایرانی ریاله په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 304 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د شمالي وزیرستان هغه کورنۍ چې د افغانستان په خوست کې شاوخوا 2 کلونه د کډوالۍ ژوند وکړل پرون څخه خپل کلو ته ستنېدل پیل کړی دي. اوسېدونکي وزیرستانې کډوال خوښ دي چې خوستوالو ورته درانه کتلي او بیرته خپل کلي کور ته روان دي.
دوه نیم کله تیره کیږي چې میشته چات باده تر وا تر خا کسان نه دو کړي شه په خوشحالي سره روانی.
د خیبر جنسل تیره میدان او باړې او د پام ورشمیر هغه خلک چې خپل کلو ته ستانه کړل شوي دي وایي کورونه لا هم ویجاړ پاتې دي او د حکومت مرستو ته سترګې پلار دي.
دوه کله شو چې واپسیم شو یې روغ وسم په پرادو کلیو کې اوسېږو. په کور چې راکلیو یې اول تیار کړی وای یا نه پاسې واپسې کړی وای.
او د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ د خښتو په بټیو کې ماشومان مجبور دي چې له خپلو پلرونو او میندو سره یو ځای کار وکړي.
زما پلار روپۍ راغستی بټې نه مونږ چې دا کار خلاص کړی نه یې هغه پور مونږ ته نشو تللی.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همدار نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو له خوست د وزیرستان او کډوالو بیرته وزیرستان ته د تلو چارې پرون دوشنبه پیل شوې چې ویل کېږي په لومړۍ قافله کې د ستنو شو کورنیو شمیر 200 وو. د کورنیو د واپسۍ لپاره له 2.5 کلونو وروسته خوست د غلام خان لنډه لاره خلاص کړل شوې ده. له کډوالو سره د مخخې لپاره د خوست یو شمیر ملکي او پوځي مسؤلین د ګلان کیمپ ته ورغلي ول. نجیب الله الوخیل پر رپورټ راکوي.
ستنیدونکو کډوالو مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوله چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه دې تر دې وروسته د پولې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو او خلکو په مخ کې په تګ او راتګ کې خنډونه له مخې لرې کړي. یو تن وزیرستانی کډوال په خوست کې د دوی د قدر او میلمه پالنې خبرې کوي.
نورمماد پیخیل دوار او وخت درکشلا وخت تر کوم نیجه په افغانستان کې نن طریقه تر دوانیم کوله تر کیږي چې میشتا چاته بادا تر وا تر خا کیسان نه دوکړي شپ خوشحالی سره راونی د میجی ډیر عزت کړه دا د خدای عزت وکړه افغانستان د خلک.
یو بل تن روان کډوال هم چې په خپل شخصي گاډي کې ورسره کورنۍ او د کور سامانونه دی وایي.
میزل جان منوم دا دور په خیل سره تعلق لرم. میش په افغانستان کې کام زیاته دونیم کوله تیر کړل او ډیر په خوشحالی سره کامنیتی زو کینه وی کا پولیسو لوي کا مثال کا عوام می دای سمې ډیر د واغونا کې ډیر ونه خاصي دای ډیر قربانې وکړي خاص کر د عوام ډیر قربانې سره وکړل.
یو بل تن وزیرستانه ځوان سره د دې چې خپل سیمه واپسې ته خوشاله دی خو بیا بل لري ته په دې خوشی نه دی چې هغه ول سره چې د دوی خه تعلقات جوړ شوی د تاګ او راتک په مخ کې حکومتونو خندونه جوړ کړی دی.
ز فرید د ور خبره ته هړکمر سره تعلق لارم. یو وثانو د میجینی کنا ور دلیدی افلارین اوال ودلیدی چې افغانستان د میجو وطن دا باید میش خو داس نه نژدل یار د زه خپل خبره مې دغه دل یار کول افشیر د مشره
په ګلان کیم کې د وزیرستانوی کډوالو په خارګوټی کې دا ځل د خرسانه لپاره د کورونو ځینې سامانونه او توکي لیلام ته خودل شوی. لیو کډوال مو د دې لیلام د علت پوښتنه وکړه.
د وړي کرا د کډ نن پر پرسن تاریخ حرکت وکړو او مقصد هغه ول وړاین شي په دا خاطر دلته د سامان خرڅوي کنه مقصد چې دلته موږ ته کریا مریات شي خرڅه مرته په پایدو کې.
بل لوري ته د خوست والی وایان مبارز محمد زدران وایي چې د وزیرستانوی کډوالو 2000 کورنۍ په خپل خوا خبر تستنیدو ته تیاری شوی چې په لاس ورځو کې به واپسی وي.
هر ورځ په منظم ډول 200 کورنۍ بریږي چې جمله به 2000 کورنۍ شي. موږ د دوی د دولت تک په ارتباط باندې هر کلی کوو او ژمنه کوو چې د دغه تلونکو کډوالو سره او د هغو کډوالو سره چې دوی لا هم غواړي چې په خوست کې به د دولت ډول ووسیږي موږ ژمنو چې د تیر په شان به د انساني او بشري خواهوګۍ په اساس د دوی سره په هر برخه کې کومک کوو.
دی یادونه ورده د خوست څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر د پیلېدو په اول ورځ د ګلان کې په ګډون د یاد ولایت مختلف وسیمو څخه 200 کورنۍ چې د داوړو قوم په پایخیل او محمد خیلو کلو پورې اړوند ول روان شول. ټاکل شوی تر دې وروسته به هر ورځ 200 کورنۍ د منظم پلان لمخې وزیرستان ته واپسی کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کبالی سیمو د بیا بهاله څنګه آر آر یو چارواکي وایي د خبر جنسي تیرا میدان او باړې شپږ سو غزمن شو کورنۍ ته پیسې ورکړي چې غوي وکول شي خپل ویجاړ شوی کورونه بیرته پر جوړ کړي. د دې چارواکو په خبره د سیمې په خلکو کې د مالی مرستو ویشلو د غلړې به دوام ولري. خو د تیرا میدان او باړې ځینې اوسیدونکي د یادې ادارې لخوا دوی ته د معاوضو ورکولو لپاره سه مطمئن نه دي وایي چې دغه کارونه باید تیز کړل شي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا د بیا بهاله څنګه چارواکي وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو په مرسته په دې تیرا یو میاشت کې د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې خواوشه شپږ سوه متاثرینو ته د خپلو ویجاړ شوو کورونو د بیا رغولو لپاره د مالی مرستې چیکونه ورکړي دي. خو د خیبر جنسي د تیرا میدان او باړې ځینې خلک وایي چې هلته د نامنۍ پوځي عملیاتو په وخت په سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي او زیاتره تروسه د دغه مرستې نه محروم دي. د تیرا میدان یو متاثر شوی تن ګلولی پر د مشال ریډیو ته وای چې په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بهاله څنګه دفتر ته زیرا زی خو په فیرست کې نوم نشتا او نه تروسه چا د مالی مرستې چک ورکړای.
کورونا سویری سویرون شویری و بس روپوی پتا نلگی الا تو سا پیره خرچیم دیری کیگی و تکلیپن دیر زیاد را یرتا نو دل تا که ویایشی لک سابر کو لک سابر و وقت دیر ولگی گی خوی چ پتا نلگی.
او د باڑی اسلم خان پرده وای
روشو نومی نوی بکی بستری شو تکتونم دیر لگی تکلیپم یه دپتیم ویتا پریگ دو دوا کلا آشو چی واپسیم شو یه رو کلی ماسی ویرون دی وسم پا پرادو کلیو کی وسیگو کریه پیور کاو نو پکور چر اکلی اوال جو کړی اوال یی اکلی روپے ور کړی اکلی اخکړی وای تایور کړی وای یا نا پاسی واپس کړی وای
د فاټا د بیا بهاله سانګ شروا کی وای چې په تیرا میدان او باډه کی و دیر سوا او دوا ته کورونو سروي مکمل شوی دا او چې کونه تیار دی او مرحله وار به ورکول شي او چې د کوم متاثر شوی تن په نوم چک راشي نو هغوی ته به د مخکنه اطلاع ورکوي او د تیرا میدان خلک دی اول خپل نمونه په تیرا تحصیل دفتر کې ګوري او دا غینه پس دی بیا په خبر خیبر هاوس ته راځي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ایل ووټل پرون د ګل په مقام د پاکستان پر اول پنډه خار کې د غیواد پوز له مشر جنرال جاوید قمر باجو سره ولیدل. دواړه مشرانو د پاکستان او سیمې پر امنیت په تیره په افغانستان کې پر روانه جګړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز مشر امریکایي جنرال ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان پوز مشر د امریکې د پوز مرکزی کمان مشر سره په ملاقات کې ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایی کړي او پاکستان کې د افغانستان خلاف استعمالیدونکي پټنځایونه نشته. د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې آی ایس پی آر په وینا د امریکې د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره ملاقات کړی دی او د سیمې په حالاتو د افغانستان په معاملې ترهګرۍ او په خپل منځي مسلکي چارو خبرې اترې کړې دي. آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه د ملاقات په وخت د پاکستان پوز مشر وینا وه چې پاکستان د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او پاکستان د افغانستان پر ضد استعمالیدونکي پټنځایونه نه لري. په دې مهال افغانستان کې په دې وروستیو کې شوي ترهګریزو پیښو حواله ورکولو په لړ کې د پاکستان پوز مشر اوویل چې پر یو بل تورونه تلپاتې امن او ثبات ته زیان رسوي. جنرال قمر باجوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولي انتظام ښه کولو لپاره افغانستان او ناټو ځواکونو سره د کار کولو ژمنه هم څرګنده کړه او ویل چې پر پولي د دوه اړخیز امنیتي او استخباراتي معلومات شریکولو ضرورت دی. د پاکستان پوز مشر دا هم اوویل د سیمې امن او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد کومک په اړه امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي. په دې موقع د امریکې د مرکزی کمانډ مشر د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او دا یې هم اوویل چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د ټولو قواوو د کوششونو ضرورت دی. له دې وړاندې د پاکستان پوز مشر سره د ټلیفون د لارې خبرو کې د افغانستان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی ویلي وو هغه وسلوال چې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښې کوي هغوی نه صرف پاکستان کې میشت دي بلکې آزاد فعالیت لري او پر ضد یې ګامونه نه اخیستل کیږي.
رابعه اکرم خان په داسې حال کې چې په کندهار کې د تیرې سې شنبې د خونړۍ چاودنې په اړه څو ټیمونو لا هم خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي لومړنۍ نښې ښیي چې دغه برید د بلوچستان په مرکز کوټه کې تنظیم شوی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د خپلو پلټنو زیات جزئیات نه دي څرګند کړي خو د یوې مدرسې یادونه کړې چې د ادارې په وینا هلته د حملې پلان جوړ شوی و. عصمت څاروان تفصیل راکوي.
افغان امنیتی چارواکی وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کندهار حمله له افغانستانه د باندې پلان شوې وه. د تیرې سې شنبې په ورځ د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د دغه ولایت د مرستیال والي او د متحده عربي اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په شمول دولس تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ تحقیقاتي پلاوی د متحده عربي اماراتو او د څېړنې لپاره د نړیوالو امنیتي ځواکونو د ګمارل شویو تحقیقاتي ټیمونو په همکارۍ په کندهار کې هر اړخیزو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې درې پلاوی تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
د امنیتي او همدارنګه د هغه مسؤولو ټیمونو لخوا څخه بررسي سوې ده. د مرکز کابل څخه هم بررسي ټیم راغلی دي. بیا د عربي متحده اماراتو څخه هم د بررسي ټیم راغلی دي. همدارنګه د جنرال اسمار رئیس جمهور د هغه د حکم پر اساس باندې د هغه د مشاور وزیر داود کلثار په مشرۍ باندې یو پلاوی راغلی دي چې په هغه کې د ملي امنیت لوی ریاست وزارت دفاع وزارت داخله لوی سرمالی
خپلواک په عین حال کې د پلاوو د تحقیقاتو د نتیجې په اړه بی خبری څرګنده کړه. بی ویل چې لا تحقیقات بشپړ شوی نه دي. د کندهار د والی ویاند ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ کندهار ته د تللي پلاوي د هدف په اړه وویل
دوی درې موضوعات لري چې لومړنۍ موضوع د دغې پېښې هر اړخیزه څېړنه ده. دغه تر څنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنیو سره نغدي مرسته او دغه تر څنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لوی درسیس قمر جاوید باجوه ته وویل چې د کندهار د حملې په شمول وروستۍ حملې هغو وسلوالو سخت دریځو کړي چې په پاکستان کې مرکزونه لري او پاکستان یې په وړاندې اقدام نه کوي. د پاکستان لوی درسیز دا بریدونه وغندل او له افغانانو سره خواخوشي څرګنده کړه. باجوه ویلي چې د دغه هیواد پوځ بې توپیره د ټولو تیرورستانو پر ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند حسیب صدیقي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړنۍ نښه ښیي چې دا بریدونه له افغانستان د باندې د کوټې ښار ته په غځېدلې لاره کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوي وو. حسیب ادعا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو د صحرا جام تر سیالۍ وړاندې د کندهار کابل او لشکرګاه د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه.
د مشال رادیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د روان جنوري میاش پر شلم نیټه د 400 پر بچا خان پونتون د وسلوال بید یو کال پوره کیږي. په دغه بید کې تر شلو زیات کسان وجل شوی ول چې زیات تر از د کون کې ول. د یاد پونتون مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دغه وجل شو کسانو تلین بعد یوې غونډې په ترڅ کې مانځي چې په خبره د صوبې او مرکز پر کچه حکومتي مشران خای ګډون پکې وکي. لنمړی سره په پیښور کې د مشال رادیو خبريال ځلان یوسفزي خبرې کړې دي.
پاکستان وزیر اعظم زمنګا صوبے گورنر مشتاغانی صاحب شو چیف اف آرمی سٹاف شو کور کمانڈر شو د پیښور او د ہائر ایجوکیشن کمیشن مشر د شهدا وال والدین دغه راغوښتي شوی دي. دې پر خپل یو کمیټه جوړ شوی ده. دا پروګرام به ساده پروګرام وي ځکه تاسو پته دې نو لکه خطرات هم دي. کنه
ډاکټر صاحب دغه میلمانه مو چې کوم راغوښتي دي کې چا چا ژمنه کړې ده راتلو څوک پر راځي
لا نه دي دغه موږ ته چیرته به سبا لا بل سبا به موږ ته پته لګي موږ سره کمیټمنټ لا ځان دې کړی
نو دا خو ډیری کمیر وزیر سبا نه بل سبا چې پته لګي بیا خو به تاسو سره صرف یو وزیر نو دغه بیا
ورځي کمی دي خو لکه دې ورته خپل تیاری په هغه شانته به تر کې بیا هغه شانته سره دغه کوي. کنه
ډاکټر صاحب د بریډ کال پوره کیږي نو په پوهنتون کې چې کوم زده کوونکي دي داغي حال سره هغه
کال خو پوره کیږي خو ډیر کال مونږ چې کوم تا کنه یو عجیب غونډه واقعي او شو ما خپل دا خیالو چې دې سل به خلک کم راځي کنه سټوډنټان کم وي او عجیب کار دا و شو چې دې کال داخلي د تیر کالو په نسبت باندې له ټولو نه زیات دی وشوي.
او ډاکټر صاحب اسی سیم کاندې دغه مشران چې تاسو کوم یادوي دي کې و سوک سوک راشي تاسو په خیال
ما ته خدای چې کاری سر پسترګه خو وزیر اعظم صاحب شاید بهر روان دي دلته کده زمونږ د لوکل کسان کې که سوک راشي کنه خو موږ سیاسي لیدران موږ نور نه دي دا وخت چې خبره ده موږ له سیاسي کم چا څه دي لیدران دي لا سوک دي لا خو دې په دغه موږ نه دي دا وخت دغه موږ ویل به لګ دغه کې
د بچا خان پونتون له مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مو د ځلان یوسفزي مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شے
د بلوچستان په اسمبلی کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومتي ادارو لدې عمل نیوکې کړي چې ګواکې د دوی د ناهلۍ له وجې په صوبه کې شوي وروستي بارانونه او واورې د خلکو لپاره د زحمت باعث شوي. د اسمبلی غړو د تیر ماښام په خپله غونډه کې لاړوندو ادارو وغوښتل چې د واورو له وجې تړل شوي لوی لارې بیرته خلاص او د لرې پرتو سیمو اړو خلکو ته خوراکي او نورې مرستې ورسوي. ایوب ترین له کوټه رپورټ راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر ماښام د سپیکر میرمن رایلا دورانی په مشتابه کې وسوه. په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان څکزي وویل چې د تیرو درو ورځو راهیسې د کوټ کراچي لوی سړک په لکپاس کې بند دی. دغه ډول د کوټ ژوب سړک په کان مترزي کې د موټرانو په مخ لا تر اوسه نه دی خلاص شوی، چې له امله په زرګونو کسان اوس هم د سختو کړاوونو سره مخ دي. خو د بده مرغه د پاکستان د سړکانو کامی اداره نېشنل های وی اتارټي او د پاکستان ډیزاسټر مینجمنټ لخوا تر اوسه د مرستو لپاره یو گام هم ندی پورته سوی.
تحصیل دوبندی 3 فٹ برفاری اور ہوئی ہے.
دوبندی تحصیل د سمندر سخه و زر 200 فٹ لوړ دی. هلته د 3 فٹ سخه زیاته واور سوی ده، چې لامل په زرګونو کسان بند پاته سوی دي. اغه ته دی د الیکاپټر د لارې د خوراک او دوایانو د رسولو تنظیم وسی. د شاغلې چګزی په وینا چې نېشنل های وی اتارټي یو ګلیډر هم پر سړکانو ندی لیدل سوی، ځکه چې افسران اکثره پر چټي یا چکرو تللی دي. پر دې مهال د نېشنل ګوند میرمنې غړي یاسمین لیډي وویل چې په صوبه کې یوازې دوه ورځې واوره سوې ده او حکومتي ادارې یو سړک هم نشي خلاصولی او نه هم خلکو ته بجلی یا ګیس ورکولی سي. او حالت خدا دی چې د خلکو سره اوس د موبایل د چارج لپاره هم برېښنا نشته. د محکمې موسمیات لخوا یوه اونۍ لمخه خبرداری ورکول شوی و چې د جنوري په 14 او 15 نیټه به په کوټه او د صوبې په نورو برخو په لویه کچه باران او واوره کیږي. په کار خدا و چې دا ادارو لالمخه ځانګړي ګامونه پورته کړي وای. و اسمبلی ته په خپلې وینا کې د ازبې اختلاف سره اړه لرونکو د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرکه څکزي وویل چې د اوږدې وچکالۍ وروسته د الله تعالی لخوا د باران او وارو په صورت کې رحمت ورېدلې دي، خو د حکومتي ادارو لخوا دا رحمت په زحمت کې بدل شوی دی. د کان مې ترزی لاره اوس هم بند ده. هلته خلک نه یوازې د خوراکي شیانو د کمښت سره مخ شوي دي، بلکې ناروغان تر روغتونونو پورې د راوستلو لارې هم بندې دي. دغه ډول د برېښنا کمبی یا ستنې نړېدلې دي او د جوړولو والا څوک نشته. زمرکه څکزي غوښتنه وکړه چې وابډا د سم د لاسه د برېښنا تمبې جوړې کړي. دغه ډول به و خلکو ته د چرنګ د اوبو انتظام یقیني سي. وروسته د کورم د ماتېدو له امله د اسمبلۍ غونډه د جنوري تر 19 مینیټ پورې ځنډول شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په ملکن او هزاره او همدارس په گلگت، بلتستان او د بلوچستان په ژوب او کلات سیمو کې د نورو بارانونو او واورې بریدو امکان څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې چې په یادو دواړو صوبو کې هوا زخته زیاته یخه شوې او د بردی د لواري سورنګ په سیمه کې د یو ګاډي په واورو کې د نښتو له کبله د یو ماشوم د مړینې خبرونه هم مخته راغلي دي. په بلوچستان کې هم خلکو ته پته راته کې ستونزې ورپېښې دي. تفصیل د رفت انجم پر رپورٹ کی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته ویل چې راتلونکو دوه نه درې ورځو پورې د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې د باران او واورې ورېدو امکان دی. نو په کار ده چې ځایي خلک له وړاندې احتیاطي لارې خپلې کړي.
یو څو ورځې پس دوباره هم یو سیستم چې دی هغه شمالي علاقو کې د باران او د واورې ورېدو باعث چې دی هغه جوړېدای شي، او خاص کر د مغربي حصې چې د بلوچستان او د کیفي او د ګلګت بلتستان.
د محمد ریاض په وینا د ټول نه زیات باران د پنجاب صوبې په لیا کې 40 ملی میټر او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 19 ملی میټر ریکارډ شوه. د بلوچستان په خوزدار او ژوب کې 40 میټر باران ریکارډ شوه. د یاد محکمې تر مخه د ټول نکم درجه حرارت په کلام کې منفی 9، کلات، استور، مالم جبا او پاره چنار کې منفی 6، او په کوئټ، اسکردو او ژوب کې منفی 15 سانتی ګریډا ریکارډ کړی شوه. د خیبر پختونخوا د افتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم تر مخه په بردیر او لواري سرنګ سره د زیاتې واورې له وجې ګاډین ختی وو، چې پکې د یخ نه یو ماشوم مړ شوه. د ادارې د کنټرول روم مشر ندیم خان ویل چې په شمالي علاقو کې وخت پر وخت پی ڈی ایم کاروایانې جاری دي او سړکونه د گاډو تک راتګ لپاره صفا کوي او د نور زیان جاج اخیستو لپاره متعلقه ضلع انتظامیه سره په تماس کې دي.
لواری ټنل کې یو ماشوم چې کم دی نو د یخنۍ د وجې نه هغه ډیت اکر شوی دی.
خوبل پلو د بلوچستان د آفتونو د مبارزې ادارې پی ڈی ایم پلاننګ ډایریکټر عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې واورې نه پس د کلات او مستونګ ترمنځ ځمکنۍ رابطه ختمه شوې، چې له وجې په امدادي کاروایانو کې د ستونزو سره مخ دي. د ده په وینا بلوچستان کې درې لوی سړکونه صفا کولو نه پس د ګاډو تګ راتګ لپاره پرانستل شوي دي او متاثره شوو سیمو کې خلکو لپاره خوراکي مواد هم استولې شوي.
په ژوب کې به 3000 متاثره کورنو ته
سامان واستول شي. خاران سیمه کې د باران نه چې کمی کورنۍ متاثر شوي هغوی ته هم امدادي سامان ورکړی شوی دی او همدغه شان هرنایی کې هم. نو زمونږ په مختلفو ځایونو کې امدادي کاروایانې روانې دي. خو د قلات او مستونګ چې کوم رابطه سړکونه دي په هغې تر درې فوټه پورې واوره پرته ده، نو لا هغلته څه رابطه نه ده شوي.
د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو څلویښت ساعتو کې د خیبر پختونخوا، ملکن، هزاره ډیویژن، گلگت بلتستان او د بلوچستان ژوب او کلات سیمه کې د باران سره د نورې واورې ورېدو امکان دی. عفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، دا مشال ریډیو ده. په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. دانیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې افغانستان ته پکړه شوو کې شاوخوا 500 یا کورنۍ پرنده بنو په کښلو کې ارته ستنې شوې دي. د پولیټیکل انتظامي اف ډي ایم ای چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي چې پاتې کورنۍ باندې په کښلو کې ارته ورسیږي. تېره شپه په کوټه کې په دوه بېلابېلو پیښو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه پولیس وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي لومړۍ پیښه د کوټې په جوائنټ سړک او دویمه په پراسپنی روډ شوې ده. د دواړو پیښو ذمهواري لچا نه ده منلې. د پاکستان پوځ مشر ویلي هیواد یې په افغانستان کې د سولې بهیر ملاتړ کوي. د پوځ امریکو څانګې آی ایس پی آر په یوې خبر پاڼه کې ویلي پرون په راولپنډۍ کې د پوځ مشر جنرال قمر باجوا د امریکایي پوځیانو له مرکزي کمانډان جنرال جوزف کوټل سره د ملاقات پر مهال ویلي په افغانستان کې د حملو وروسته پر پاکستان تور پورې کول د سولې هلو ځلو ته تاوان رسول دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت د متحده عربي اماراتو د نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوي د کندهار د پیښې څېړنه پیل کړې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي لومړۍ پلټنې ښایي چې یاد حمله د پاکستان په کوټه ښار کې په یوې مدرسه کې پلان شوې وه. د دې تور په اړه پاکستان لاس نه دی ویلي. د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي هیله من دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داعش ضد جګړې او د ایران په ګډون په نړۍ د امریکا اغېز بیا پر ځای کول لپاره کار وکړي. عادل جبیر پرون په پیرس کې خبریالانو ته وویل د امریکا راتلونکي انتظامیې په اړه ښه امیدونه لري. رپورټونه وایي روسیه به د امریکا اقتصادي بندیزونو لرې کولو په بدل کې د اټومي وسلو محدودولو لپاره د تړون په اړه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړي. او ملګری ملتونه وایي په یمن کې د شیا حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ ائتلاف ترمنځ د جګړې له وجې د وژل شوو عامو وګړو شمېره 90,000 ته رسیدلې ده.
اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت تیلو قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان سره د عام ولس مشکلات نور هم زیات کړل. ځکه چې څنګه تیلو پیټرولو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي نو ورسره د ضرورت د استعمال سیزونه او د ګاډي کرایي ګران شي. اداري لیکي چې حکومت وایي چې 2014 اپریل نه د پیټرول قیمتونه نه دي زیات شوي او په ولس دا احسان اچوي چې اضافي بوج حکومت خپل اوچتوي. خو دا پوره رښتیا نه دي. حکومت هیڅ د عوامو د همدردۍ او سہولت لپاره دا ګام نه دی پورته کړی، بلکې په نړیوال منډه کې د تیلو قیمتونو کې کمی راغلی وو او د هغې نیمه ګټه ولس ته ورسېده. خو نوره ګټه حکومت د مختلفو سیزونو د ټیکس په مد کې وصوله کړه. ادارې زیاتوي چې اپوزیشن ګوندونو غړو د تیلو قیمتونو کې زیاتوالي فیصله رد کړي او دا مسله یې پارلمان کې د اوچتولو اندیه ورکړې ده. اداري خلک وایي چې د تیلو او د پیټرول په قیمتونو د حکومت کنټرول په کار دی او هر 45 ورځې پس قیمتونو کې زیاتوالی له وجې دی د ولس ژوند مشکل کې نه اچوي او د ولس مفاد لپاره دی د تیلو د قیمتونو زیاتېدو فیصله واپس واخلي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې لواري سرنګ دواړو اړخو ته د سړکونو نه صفا کولو له وجې دواړو اړخو مسافرانو ګاډي په لوی کتار په واورو کې په شپه تېرولو مجبور شي او په دې سخت یخنۍ کې تقریبا 8,000 پورې مسافرانو کې د یو ماشوم مړ کېدل د افسوس وړ خبره ده. خو که متعلقه چارواکو په دې اړه سنجیده سوچ لرلې نو دا ماشوم بچ کې دی شو. اداري وایي چې د لواري سرنګ په هفته کې دوه ورځې کلاولو نوټیفیکیشن شوی خو که د سرنګ دواړو خوا د انتظام په ښه کولو توجه ور نه کړی شوه نو داسې نورې پیښې هم رامخته کېدای شي. او دې مقصد لپاره نه یوازې د یو ګاډي لارې صفا کولو او په وورې لرې کولو کار نه کېږي، بلکې دا سړک د لویولو لپاره به په فوري توګه کار کول وي. اداري په وینا چې چېرته واورې له وجې سړک ښویېږي هلته خاوره اچول پکار دي. غیر ضروري چیک پوسټونه دې ختم کړی شي او د سیکورټي ضرورتونه دې د دیر او چترال په مناسبو ځایونو کې پوره کړی شي چې دا شان لواري سرنګ سره په ټرافیک کې څه خنډان مخې ته نه راځي. اداري زیاتوي چې څه هم هنګامي صورتحال مخنیوی لپاره د سورنګ دواړو خوا د خوراک او د بیانو بندوبست وکړی شي او ککې دې شي زیات عمر کسانو ماشومان او زنانه دي د یو بل نظام ته لاندې د سورنګ نه تیر باسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواري په مخه په پاریس کې شوې د یو نړیوال سیمینار او امریکایي وال سټریټ جرنل لوسپانه بیا د عراق په موسل ښار کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ د روانې جګړې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو استازو په پاریس کې د اتوار ورځې په خپل غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین شخړه یوازې او یوازې په سیمه کې د دوی د جلا جلا ریاستونو جوړېدو له لارې حل کېدای شي. د منځني ختیځ د امن په نوم دغه یو ورځنی نړیوال سیمینار په اعلامیه کې که څه هم د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان په اړه چې ویلي دي دی به د امریکا سفارت په بیت المقدس کې پرانیزي په زغرده څه ونه ویل شول، خو ډیپلوماټانو وویل چې دوی د خپلو خبرو په ترڅ کې بیا هم نوموړي ته یو پیغام ورکړ. د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وایي په داسې حال کې چې ټاکل شوی ډونالډ ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي، د پاریس غونډې نړیوالو ته فرصت برابر کړ چې پر نوموړي واضح کړي چې د دوو ریاستونو د حل لارې پرته د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هواري بله کومه چاره ناشونې ده. دا ایجنس لیکنه زیاتوي که داسې نه وای نو په سیمه کې به تاوتریخوالی لا پسې زیات شي. بلخوا امریکایي وال سټریټ جرنل لوسپانې د عراق په موسل کې د عراقي ځواکونو او اسلامي دولت وسلواله ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي عراقي ځواکونه وتوانېدل چې د موسل پوهنتون د داعش له وسلوالو پاک کړي. د عراقي ځواکونو د بریا هغوی ته لار برابر کړه چې د ښار د ختیځې برخې یو شمېر نور ځایونه هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې یادې وسلواله ډلې لا هم د موسل پر غربي برخه خپله قبضه ټینګه ساتلې ده. په لیکنه کې د عراقي ځواکونو د قمندانانو په حواله ویل شوي د داعش وسلوالو له منګولو د موسل پوهنتون د بیرته ترلاسه کولو په ترڅ کې دوی د دې جوګه شول چې د ختیځ موسل 50% برخه تر خپلې ولکې لاندې راولي. عراقي ځواکونو او امریکایي چارواکو همدارا زیاته کړې د ختیځ موسل په جګړه کې د داعش ډلې شاوخوا 2500 وسلوال وژلې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جرمنی وزیر اعظم د امریکا د منتخب ولسمشر د سرګندونو په جواب کې ویلي د اروپایانو برخلیک په هر برخه کې د غوی په خپل لاس کې دی. ډونلډ ټرمپ ویلي باور لري چې برتانیا ورسته به نور هیوادونه هم له اروپایي اتحادی ووځي، خو میرمن میرکل وایي اروپایان په خپل منځ کې ډېرې اړیکې لري. عصمت څاروان جزئیات راکوي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي اتحادیې د پاشل کېدو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونی رد کړې. میرمن مرکل د نیوزیلند له صدر اعظم سره په یو خبري غونډه کې وویل د اروپایانو برخلیک د هغوی په خپل لاس کې دی. دی وویل انتظار ده چې د امریکا د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي، وروسته به له ټرمپ سره په هر سویه همکاري وکړي. فکر کوم چې زموږ اروپایانو برخلیک زموږ په خپل لاس کې دی. زه به له ټولو وویشت غړیو سره اغیزمن کار ته دوام ورکړم. د اقتصاد پیاوړتیا، ګټورې پرېکړې، زموږ هدفونو ته تعهد، د یوویشتمې پیړۍ له چیلنجونو سره مقابله چې له تروریزم سره مبارزه ده، او زموږ د پولو ساتنه ده، د کورنۍ امنیت ټینګښت، مطمئن کورنۍ بازار او د روزګار رامنځته کول زموږ په وړاندې پرتې ستونزې دي، او موږ له هغو سره د مقابلې لپاره له ډېرو متمرکزو شیوو کار اخلو. تر دې وړاندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د مهاجرت پر پالیسۍ انتقاد وکړ، او په ځانګړي ډول میرمن میرکل په دې مسأله کې کمزوري وبلله. ټرمپ وویل چې د ده په باور د کډوالو منل که د هر هیواد وی ناورین دی. ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په شلمه یعنی راتلونکي جمعه لوړه کوي د اروپایي هیوادونو پر ځینو اقتصادي پالیسیو هم انتقاد لري. د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوه پر موټر جوړونکو شرکتونو انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل که د بی ام ډبلیو او فلوکس واګون په شان شرکتونه وغواړي چې په مکسیکو کې موټر جوړ کړي او هغه له 15% مالیې پرته پر متحدو ایالاتونو وپلوري، باید سر له همدا اوسه دا خوب له ذهنه وباسي. یو شمېر اقتصادي کتونکي وایي که ډونالډ ټرمپ او همکاران یې هغه پالیسۍ چې مخکې د هغو په اړه خبرې کړي دي عملي کړي، د آزادې سوداګرۍ کیسه به ختمه او ځینې کمپنۍ به منزوي شي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورسپانې ولیکنه وایي د امریکا د یو کاروباري شخصیت ډونالډ ټرمپ د هغه هېواد د ولسمشر په توګه انتخاب او له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا د وتلو په څیر موضوعات به د جنوبي آسیایي هېوادونو پر سیاست او اقتصاد اغیزې وکړي. د لیکنې تر مخه د امریکا د منتخب ولسمشر په کاري ډله کې تر اوسه د هغو کسانو نمونه مخته راغلي دي چې د سیاست پر میدان نوي ګډ شوي دي. تفصیل انیسی اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لیکي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیاسي توګه ناڅاپه راپورته کېدل له هر څه زیات دلچسپ او پرکشش وو. مقاله لیکي د دې حالاتو بعد امریکا تر پولو بهر هم نتیجې مخته راشي. لیکوال بیا د برېټانیا په اړه لیکي چې په برېټانیا کې بریکزټ هم یو ناڅاپي پرمختګ وو چې په اړه شاوخوا 52% خلکو د اروپایي اتحادیې نه د وتلو په حق کې رائے ورکړې. د مقالې په خبره د پرمختګونه ایشیا او په ځانګړې توګه د دغه بری اعظم د جنوبي برخې هیوادونه له مشکلاتو سره مخ کولی شي. رسپانلی کې د جنوبي ایشیا میډیا کې خبرونه ته په کتو سره د سرګندېږي چې د ډونالډ ټرمپ په اړه خبرونه کې خلک ډېر دلچسپي لري. مقاله لیکي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته چې کومې خبرې ځواک ورکوي هغه نوموړي ته د هغو کسانو ترلاسه شوي ملاتړ دی چې په سیاست کې ډېره دلچسپي نه لري. ډونالډ ټرمپ ته ووټ ورکوونکو امریکایانو هغه تر سپینې ماړۍ راوست او دا هم د دغو امریکایانو سیاست دی چې موجوده نړیوال اقتصادي حالات به په هغه لاره بوزي چې په نتیجه کې به د نړۍ مختلفو هیوادونو په خاصه توګه جنوبي ایشیا ته زیان ورسیږي. مقاله لیکي په امریکا کې د انتخاباتو وروسته داسې خبرې مخې ته راغلي چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته رایې اچونکي د ګلوبلایزیشن د عمل له وجې د زیان رسیدو وروسته د نوموړي پلویان شوي وو. د چین او مکسیکو په څیر هیوادونو ته د سرمایه کاری وړلو پسته په امریکا کې ډېرو خلکو نوکرۍ له لاسه ورکړې او د کمو تنخواګانو نوکریانې د مکسیکو مرکزي امریکا هیوادونو کډوالو لاسته ورغلي. لیکوالی کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې ښکاري چې هغه د سرمایه کاری بیرته راوړلو د غیر قانوني کډوالو مخنیوي لپاره له جنوبي پولیس سره د دیوال جوړولو په څیر دښمنو کولو سره د خلکو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره حالاتو ته ډېر سم کتلي وو. لیکوالی کې هغه خلک چې ډونالډ ټرمپ ته یې ووټ ورکړی دی غواړي چې پالیسي جوړونکي کسان تر هر څه زیات د امریکا لپاره ښو خبرو ته پام وکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهادتګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی ادا کوي چې د سولې عالی شورا ځینې غړي له طالبانو سره اړیکې لري. شیر محمد اخونزاده پرون دوشنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل په دې اړه کره اسناد او شواهد لري خو د افغانستان د سولې عالی شورا دا ډول تورونه بې بنسټه بولي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي افغان حکومت باید دا ډول تورونو سپیناوی وکړي. محمد حدیث پردیس له کابل راپورټ راکوي.
د
د مشرانو جرګې یو غړی ادا کوي چې د سولې علي شورا ځینې غړي له خپلو موټرو په استفادې له هغو کسانو سره چې انتحاري حملې کوي هدف ته د رسیدو په برخه کې همکاري کوي. د مشرانو جرګې غړی شیر محمد اخونزاده چې د سولې علي شورا غړی هم دی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د سولې د شورا د ځینو غړو زامن طالبان دي او پلرونه یې هم ترې ملاتړ کوي.
زه تشویش لرم چې کابل ته دغه انتحاران داخلېږي، امکان لري چې دوی په موټرو کې راغلي، ځکه چې پولیس دوی پوښتنه نشي کولی په دې خاطر چې دوی د صلاح جواز لري او معتبر خلک دي. په دولت کې کار کوي، په ټلویزیونو کې خلک دي، زمن یې په طالبانو کې قمندانان د طالبان.
ښاغلی اخونزاده وایي په دې اړه کره شواهد او اسناد لري او هر کله چې امنیتي بنسټونه ورڅخه وغواړي دی حاضر دی چې په واک کې ورکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سولې د عالي شورا پخواني سلاکار عبدالحکیم مجاهد هغه څرګندونو چې ګواکې طالبان د سولې فرښتې بللې وي غبرګونونه راوپارول او د دې لامل شول چې دی له دندې لرې شي. خو د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي دا ډول اداوې باید له کره اسنادو او شواهدو سره مطرح شي. د سولې علي شورا ویاند امین الدین مظفری وایي چې د سولې علي شورا غړي له سلا مشورو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري انتخاب شوي دي. دی وایي کوم تورونه چې مطرح کېږي سند ته ضرورت لري. که څوک دا ډول اسناد لري کولی شي له قانوني لارو یې دا وکړي. له هغې پرته د یو بنسټ بدنامول عادلانه قضاوت نه دی. د حکومت لوړ پوړو چارواکو تل په نظام کې دننه د دښمنانو د نفوذي عواملو په اړه ویلي، خو پوښتنه دا ده چې ولې په دې برخه کې اقدام نه کیږي. د سیاسي چارو پوه خالد سادات وایي د یاد جریان پټول د ملي ګټو پر ضد تمامېږي او یو ډول فساد دی. نوموړی وایي که مسؤول چارواکي په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي د حکومت او خلکو ترمنځ به واټن لا زیات شي.
هر هغه څوک د افغانستان د حکومت رازونه یا د افغانستان د حکومت محرمه استان نور دولتونو ته یا نورو حرکاتو ته سپاري، هغه به د افغانستان خلکو ته روښانه شي. او که چېرته احیانا دغه مسایل د کشفیرو ګانو له لوري نه تعقیبېږي او پټ پاتې کېږي، په دې معنی د افغانستان د خلکو اعتبار په دې حکومت نور هم کمرنګه کېږي.
د ښاغلي سادات په خبره په کار ده چې حکومت په دې برخه کې پر خپلو ځینو کړنلارو بیا غور وکړي او د جاسوسانو پر ضد جدي اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره شاوخوا نهه میاشتې وړاندې ولسمشر غني ویلي د هغو کسانو په وړاندې نور مصلحت نه کېږي چې د نظام له امکاناتو په استفادې له وسلوالو مخالفینو سره مرسته وکړي او د دښمن ژرندې ته اوبه واچوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او لیکوالان وایي حکومتي ادارې باید په هغه هیواد کې پر ټولنیزو میډیا د فعالو غیب کړل شو کسانو د پیدا کولو او خوشي کولو چارو ته جدي پاملرنه وکړي. پاکستانی مطبوعات وایي پر دغو کسانو د اسلام مذهب ته د سپکاوي تورونه هم لګول شوي دي، خو د بشري حقوقو ادارې بیا د پاکستان ریاست ذمہوار بولي چې دغه موضوع باید د عدالت او قانون له لارې حل کړي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
په پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 15 بلاګرز او د مدني ټولنې فعالان لا درکه کړل شوی دي. دا شان یو شمیر فیسبوک پاڼې هم بند کړل شوی دي. خبریال امتیاز عالم وایي پخوا هم داسې وخت اوس د خلکو لا درکه کېدل او یا پر دوی د چاپو وهلو خبرې زیاتې رپورت کیږي.
د لا درکه کولو او د خلکو د غایبولو مسله ل ډیره وخت روانه ده. دا موږ په بلوچستان کې هم ولیدل. دا شان په ټولنیزو رسنیو کې فعال کسان هم تختول شول. موږ ته دا پته نشته چې دوی ولې لا درک کړل شوي دي. خدا مل ښکاره کوي چې ځینې قوتونه د ولس غږ خاموشه کول غواړي. د ریاست یوه اداره داسې څوک نشي وچتولی. که پر دوی داسې څه خبره وي نو باید په عدالت کې پرې کیس وچلیږي او په قانوني توګه دغه کار وشي. اوس دا ویل کیږي چې دوی د مذهب سپکاوی کړی دی. موږ خو د هغو خلکو ډله نه کوو چې د مذهب سپکاوی کوي، خو باید یو تن یا اداره داسې ونه کړي چې په چا د مذهب د سپکاوي د درواغو تورنه ولګوي.
په پاکستاني مطبوعاتو کې بلاګرز لیکي چې ځینې فیسبوک پاڼې لکه بینسا او روشنی هم نه یوازې بند کړل شوي دي، بلکې د ځینو فیسبوک پاڼو لکه بینسا چلونکي هم په دغو لا درکه کړل شوو بلاګرز کې شامل دي. بلاګر عدنان خان کاکړ وایي د مدني ټولنو د فعالانو او لیکوالانو لا درکه کېدو سره به په پاکستان کې جمهوریت د اظهار ازادۍ او په ټولنه کې زغم ته زیان ورسیږي.
که د دوی په فیسبوک پاڼو د مذهب د سپکاوي سمواد وي نو باید دغه ویبپاڼې او اکاونټس ختم کړل شي. د دغو پاڼو د مالکانو خلاف قانوني کاروایي وکړل شي. خو دا کوم بلاګرز چې غایب کړل شوي دي، لومړی خو دا پته نه لګي چې دوی اوس چاته او په کوم حال دي. او آیا د دوی د دغه پانو سره څه تعلق همشته او کنه؟ دا تشتورو نه دي. خدای و خبره ده چې له دې سره به په ټولنه کې د تندروی خلاف غږ خاموش کړل شي او تندروی به خبرې.
د ډیجیټل رایټس په نامه په انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکې ادارې مشرانه دات وایي د ځینو فیسبوک پانو د چلوونکو او بلاګرز لا درکه کول د ولس غږ خاموشه کول دي. دوی چارواکو ته دا پوره اختیار ورکوي چې داسې څه هم آنلاین مواد چې د دوی په نظر کې ناسم دي یا د مذهب د سپکاوي په اړه دي او یا د امنیتي ادارو خلاف دي، دوی دا سنسر کولی شي. بیا د پاکستان د ټلویزیون کمیونیکیشن ادارې خدا ماضي پاتې شوې ده چې دوی څه هم غواړي بندولی شي او څه هم چې د دوی په نظر کې سپکاوي وي بلاک کولی شي. د پاکستان قانون هم چارواکو ته دا اختیار ورکوي چې د چا هم غواړي څارنه کولی شي او په دغو کې دوی ته د عدالت د حکم ضرورت هم نشته.
په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د لادرکه کړل شوو ملګرو او بلاګرز د خوشي کولو لپاره د زر تر زره پوره ګامونه پورته کړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د مرکزی حکومت په کابینه کې د قانون جوړونې کمیټې د اسلام آباد د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو لپاره د قانون یوه طرحه تیار کړې. د ماشومانو د حقونو کمی مرکز وایي دغه قانوني طرحه به ډېر ژر کمی سملای ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالانو دغه حکومتي اقدام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې کمی سملی باید پرته له کوم ځنډ څخه دغه بل منظور کړي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د ماشومانو د تحفظ کمی مرکز په وینا چې را روانو څو ورځو کې به دا بیل د پاکستان کمی اسمبلی ته وړاندې کیږي. دا بیل به د ماشومانو د سورولو، د غوی د استحصال مخنیوي او د قانون تر لاندې د ماشومانو د حقونو تحفظ یقیني کوي. د یاد مرکز مشر یوسف شاه په وینا چې دا تجویز کړی شوی بیل په کورونو کې کارکوونکي ماشومانو ته به هم تحفظ ورکوي.
نیشنل اسمبلی ته او چکم پروسیس سره نه بتیریږي او دغه د یک بجوریږي. په دې کې مطلب دا چې هر لحاظ سره دا شای قتل شوی دی چې ماشومانو چکم رایټس یې غین شو شي.
په دې بل کې دا هم تجویز شوی چې د ماشومانو د حقونو د تحفظ یو کمیشن دی په کمی کې جوړ کړی شي. د ذکر د اسلام آباد د ماشومانو د تحفظ بل په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د اسلام آباد د یو جش په کور کې په یو کارکونکي لسکلنی طیبه تشدد شوی. په لسکلنی طیبه د تشدد په اړه د سپریم کورټ لخوا د اسخود نوټس یو کیس اوریدنه هم روانه ده. د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي چې د ماشومانو د تحفظ په بل ډیر مخکې کار کول پکار وو.
تر څو پورې چې دغه ماشومان کوم چې په کورونو کې کار کوي، نو زما خیال دا دی چې حکومت ته پکار دي چې هغه د ماشومانو د مزدورۍ په حواله سره چې کوم قانون دی، د هغې د لاندې په دغه باندې پابندي ولګي. دویم، د دغه لپاره یو خصوصي قانون هم جوړ کړي چې دغه ماشومان ریهبلیټیشن وشي او ور سره د لازمی تعلیم په حواله سره چې د پاکستان د آئین آرټیکل 53 اچ دی، د هغې نفاذ په عملي توګه باندې ممکن کړی شي چې ماشومان کارونه نه کوي، نه چا کره کوي او نه بهر کوي، بلکې سکولونو ته ځي.
د ماشومان د حقونو یو بل مبارز احساس الدین وای د طیبې د کیس نه پس د ماشومان د حقونو تحفظ بل په اړه د چارواکو لخوا هلی سلی شروع شوی دي.
یو حادثه لکه ټرننګ پوینټ کیږي کنه جی، کتا سو لګو ګورې زموږ تاریخ کې اکثر داسې حادثات په وجه مونږ بیا توجه دلاو غونته ماحول کریئټ شي. نو کدا ته یې به ماشوم غونته یو ماشوم په وجه هم کا جوډیشری او ټول ایکټیو شو، پارلیمنٹیرینز او پالیسی میکر ایکټیو شو، موږ دې ته ډېر خوشاله سره ګورو چې زموږ فیوچر خبره ده.
د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې اسلام آباد کې شاخوا سلویخ سره کار کوونکي ماشومان دي چې په کې زیاتره ماشومان د خلکو په کورونو کې کار کوي او یا یې خلکو ته لاس نیولی وي.
رابی اکرم خان رپورټ. د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو د بټایو مالکانو سره په سلګونه کورنۍ غاڼه دي چې په سړیو سربیره پکې خځې او ماشومان هم د خښتو په اچولو بوخت دي. دغه مزدوران وایي تر هغه به د خښتو په بټایو کې لوی او واړه کار کوي چې اخستي پورونه نوي پرې کړي. تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې په سلګونه کورنۍ د خښتو په بټیو کې په کار بوختې دي او د کورنۍ د ټولو غړو په کار کولو سره دومره څه ترلاسه کوي چې دوه وخته ډوډۍ پرې ځانونو ته پیدا کړي. یو تن چې له خپلو څلورو ماشومانو سره د خښتو په بټۍ کې په کار بوخت دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. یو ماشوم انجلۍ هم د خپل پلار سره په خښتو اچولو کې بوخته ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر هغې چې موږ د بټۍ د مالک قرضه نه وي خلاصه کړي دوی به ورسره په بټۍ کې په کار بوخت وي. د محمد اکبر په نوم یو تن چې د خښتو په بټیو کې د مزدورانو مشري کوي وایي چې د څو کورنیو ګروي په پاکستان کې لنډه کړي او دلته یې راوستي او په کار یې ګمارلي دي.
دا کورنۍ ټول هلته پاکستان کې قرضدارې وي او دا ما غدې نه راوستي پیسې مې ورکړي او کرایې ما کړي ده هر څه ما کړي خو دا دلته دومره کار کوي چې خپل ځان یې دا مکمل وسي. مریض دوا پیسې دوی سره نشته ځکه چې دا غون کورنۍ د دې ماشومانو نیولی چې کار ونه کړي د دوی مشکل نه رفع کیږي.
دغو کورنیو ته د بټیو مالکانو د اوسېدو لپاره کورونه هم ورکړي چې د یوې کوټې په سر زر خښتې اچوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي چې په داسې یو پروتوکول یې کار پیل کړی چې له مخې به یې له ماشومانو څخه په بټیو کې کار نه اخیستل کیږي.
که یو اتاق ورته ورکړي نو زر خښتې ته نه غواړي د ورځې، که دوه اتاق ورکړي دوه زره خښتې غواړي، که درې اتاق ورکړي درې زره خښتې غواړي. دغه ټارګیټ ورکونه دغه فامیلونه دې ته مجبوروي چې د ښځو نه د اطفالو نه په دې کې استفاده وکړي. غواړو چې په یو پروتوکول باندې کار وکړو، خدای دې وکړي چې په دغه کې موږ یو څه لاسته راوړنې ولرو. کوم ټارګیټ چې دوی ته کېږي چې دا دې بینه ویسو او همدارنګه تعهد واخلو چې اطفال با په بټیو کې کار نه کوي.
دی وایي چې د دوی د سروې له مخې د سخرود د خښتو په بټیو کې څه باندې 1500 کورنۍ د ګروي په شکل د ښځو او سړو تر څنګ ماشومان هم د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بچے یتیم یتیم پی اب لیلے بنے یتیم یتیم پی اب لیلے بنے یتیم یتیم زدی خوری بچے یتیم یتیم پی اب لیلے بنے یتیم یتیم پی اب لیلے یتیم ہر سرا ن پاتے ڈچ ہر سرا ن پاتے ڈچ ہر سرا ن پاتے سد کورد سر سڑے امایتیم یمایتیم پی اب لیلے بنے امایتیم یمایتیم پی اب لیلے بنے یتیم یتیم نوی
ಜಾದುಗರೆ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ
ದ ಮಶಾಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪ ಸಂದರೆ ಜಾದುಗರೆ ಖಬರವನಕಿ ದ ಪಖ್ತೋ ಮಶಹೂರಿ ಸಂದರೆ ಆ ಪ ಅಳೆಯ ಮಾಲುಮಾತ್ ಅವರೆ ಖಬರವನ ಹರ ಗುಲ್ ಯಾ ದುಶಂಬ ದ ಪೇಖವರ್ ಪ ವಖ್ ದವರಜೆ ಪದ್ರಿನಿಮ್ ಬಜು ಆ ಹರ ಖಾಲಿ ಯಾ ಶಂಬ ದ ಮಸ್ಪಹಿನ್ ಪ ಯವನಿಮ ಬಜ ಹಾರುನ್ ಬಾಚಾ ದರ್ತರವರಿ